له مشال لري وردل چې بشیر ګوخ باندې کول او سم لجمنه سره سم ورسېدل د ونځ خبرونه د مشال مرکه د مشال ډیو په ونځ خبرونه د مشال مرکه کې د ازل په کوټه کې د ریډیو پاکستان د خبرونو لمشری اغلی صدیق خان سره د دې کارو جون پړه مرکه لرو نو موري شل کاله پښتنو ته خبرونه کړې دي نو لدې سره مرکه زموږ همکار خود نور ناصر کړې راځي چې په ګډه وښو
د مشال رادیو مینوالو او اوریدونکو خدای نور ناصر مو په کوټه کې هر کله کوم خبرونه د مشال مرکه ده د نن په خبرونه کې د رادیو پاکستان کوټه څنګه د خبرونو له مشر اغلی صدیق خان سره خبرې کوو صدیق خان چې د ملالۍ په نامه شاوخوا شل کاله له کوټه څنګه څخه بیل بیل خبرونه کړي نن به له صدیق خان سره د دې د کار او ژوند په اړه خبرې کوو
اغلی صدیق خان تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو اولنۍ پوښتنه مو دا ده چې اول تاسو د زوکړې په حق لراته وایاست تاسو پیدایش کله او چیرته سوی دی
ډیره مننه ستاسو ډیر کور ودان وای د زنانې زه د عمر پوښتنه نه کیږي د نارینه زه د تنخواه پوښتنه نه
زه له هر چا کوم
نو زه به دا درته وایم چې د شل بعد بیا ماته حساب نه راځي
او که د ځای راته ووایاست چې چیرته مو پیدایش سوی
دی دا خو ټوکې مې درسره کولی داسې خبره نه ده دوه کم څلوېښت کاله دا وخت زما عمر دی او زه په پیدایش زما د کوټې غه دی زوکړم د لی سوی ده
او اولنۍ زده کړې لومړی تعلیم مو همدلته په کوټه کې
ټول د کوټې زه د باندې ما تعلیم نه دی کړی ټوټل چونکې زموږ ګرد کورنۍ د لې وه که نه نو تعلیم تربیت هر څه چې دی یو ټریننګ چې څه دا د جاب په سلسله کې نوکری په سلسله کې چې کوم ټریننګ د باندې سوي دي د هغه په چپ چې دی ما د باندې سبق نه دی ویلی هر څه چې دی د لې دی
صدیقه خان صاحب تاسو خو تاسو ویل چې تاسو اصل ستاسو پیدایش هم دلته سوی دی ژوند مو هم ټول په کوټه کې درکړی دی خو نور ستاسو پلرنی ټاټوبی یا ستاسو بابا او نیکګون چې د هغه د بر شور دی د پښین د سیمې د دې بر شور په حق راته وایاست هلته تاسو کله ځئ که نه ځئ ستاسو پلرنی ټاټوبی دی
خبره دا وه زما پلار د څلور کالو په عمر کې یتیم سوی و لو نو د څلور کالو ماشوم چې دی چې نه ورور لري نه خور لري هغه چې نو هغه چې راسي یو خپلوان نور چې د هغه پالنه وکړي نو بیا چې هغه کله په دا تر دا مقامه پورې رسي چې زما ځکه زما علاقه زما نو هغه خواته هیچا بیا توجه نه کوه چې کوم شیان هلته پاته وو هغه هلته پاته سولو که مو د مور د خوا پاته ولو هغه هم پاته سولو که څه باغونه وو هغه وچ سولو چا یې خیال نه ساتئ نو ظاهره ده هغه علاقې به زه هم تر اوسه په همځای کې به دغسې ولاړې یا به چا کورونه پر جوړ کړي نو په ژوند کې زه درې واره تللې یم برشور ته هغه هم داسې دی چې هغه کوم چیرې چې زموږ د پلار او د نیکه ټاټوبی وو هغه ځای مې نه دی لیدلې هسې مطلب د هغه نور داسې کلي وو د برشور کلي وو په هغه کې ونې یو باغ راغنه مې دی هغه له تللې وو هلته مو د یو خپلې د زوی واده ولو په هغه کې مې شرکت کړی ولو او یو یو نور بله خپله مې وه هغې بیخي دوه واره یې ډوډۍ راته کړې ده بیخي په ټینګه یې ویلي وو نو د هغې علاوه بیا زه نه یم تللې
تاسو په رادیو پاکستان کې بیخي ډېر پروګرامونه وکړه او بیا مو زموږ د کوټې او شاوخوا ټولو اکثره سیمو وګړې ستاسو نامه سره ولد که څه هم تاسو صدیقه خان وایس خو په هغه وخت کې ستاسو نوم ملالۍ وه اوله وار تاسو رادیو پاکستان ته کله راغلاست او اولنۍ خپرونه مو کومه وه
په څلور نیوي کې زه راغلی وم اډیشن مې خالي ورکړی یعنې د اواز امتحان چې کوم اخیستل کیږي هغه مې ورکوي لیکن ما ته هغه وخت پروګرامونه نه راکول کېدل په یو
پروګرام ولې نه درکول کېده
داغه دلته وجوهات دا کېدل چونکې ما نوم ملالۍ د خپلوانو زه پټاوی کنه خلک زم
نوم دې بدل کړی
وو نوم یې بدل کړی وو خپل چې ما څوک نه و پیژني نو د دوی داخلو هغه د ملالۍ زه دونه متاثر ولم خوش مې ولو نو ما د ځان دپاره د ملالۍ انتخاب وکړ لیکن زه نه وم خبره چې دغه زما دپاره مسله جوړېږي هغو دا خیال و چې دلته د خلکو دا خیال و چې دا افغانۍ ده نو موږ افغانۍ ته یو لایو پروګرام دلته څرنګه ورکو هغه شپو کې یو مسله وله خاص یو دغه و کنه نور وخت خو زموږ سره ګرد آرټیسټان چې دي هغه افغانیان دي داسې څه خبره نه ده په هغه شپو کې یو څه مسله داسې سوې وله نو د هغه د وجه زه چونکې نه وم د دا شیانو ګوتو سره نه ولد وم زه په دا نه وم خبره او دوی ما ته دا خبره راښول هم نه دا زه ډېر وخت بعد بیا زه په خبره سوم چې دا ما ته پروګرامونه نه راکول کېږي د دا وجه دا ده ها د دا په مقابله کې ریکارډډ پروګرامونه چې وغه راکول کېدل نو هغه زلان صاحب الله دې شور سرو کې الله دې وبخشي د هغوی د ښځو پروګرام په هغه پروګرام کې هغه ماته وویل چې تاسې به د ښځو پر تعلیم باندې یو تقریر چې دی چې موږ ټاک ورته وایي هغه به تاسې تیار کړي نو کله چې هغه ما برابر کړي هغه وخت ما پښتو لیکل ویل نه وزده مطلب یو خدا عام چې موږ ګایي لیک لوست مې یعنی نسو کولی او هغه م نسو کولی چونکې تعلیم ګرده په اردو یا په انګریزي کې و نو هغه ماته ویلی چې دا خو دې ولیکي اوس یې ویلی هم سې ما ورته ویل و ما په اردو طرز کې لیکلی دی او دغسې زه درته وایم پښتو مې په اردو کې لیکلې ده نو بیا چې هغه واورېدی ما ته وایي اول دا راوښی دا چا در لیکلی دی نو ما ورته را لیکلی خو یې چا هم نه دی لیکلی خو ما خپله دی هغه وایي یا ته چې همیشه کښېنې غیر سنجیده خبرې کوې او دا چې لیکل شوی دی دا تا په بل چا لیکلی دی ته دا یې وکړه نن لاړه سه سبا یې راوړه چې تا خپله لیکلی هغه ما به دا ما خپله لیکلی دی خیر هغه اول دا خبره نه منله بیا هغه زما تقریر په څو څو واره هغه نشر کوي د هغه ډېر خوښ سلو نو په دې ژبه بیا زما د دوی سره اختلاف و چې بابا تاسې زما کار خوښوئ زما لیک خوښوئ او بېرته هلته تاسې ما ته پروګرام نه راکوئ بیا ډېر وخت بعد زه په دا کیسه خبره سوم لیکن هغه وخت دا معامله چې هغه حل کړل شوه چې زما نوم صدیقه خان دی او زه په یو وجه باندې د ملالۍ انتخاب ما کړی دی
او بیا له هغه وروسته خو بیا څه مسله نه وه بیا دا ټول عمر تاسو هماغه په هغه نامه باندې د ملالۍ په نامه باندې تاسو پروګرامونه خپرونې کولې
بیا خو داسې اوسو چې خلک زه د ملالۍ په نامه پیژندلم
دغه اول خبرونه تاسو کومه یو وکړه د ښځو لپاره تاسو نوم او بیا هم دغه خبرونه څومره وخت وکړه تر هغه وروسته بیا هم دا کوم خبرونه تر ټولو زیات وخت وکړه
اول خدا سی چې ماته سکول یو پښنه تقریر د پنځم منټه چې موږ ټاک ورته وایو کنه هغه ولو هغه خنو په پروګرام کې دا شمار دغه غنه کیږي داغه با چې ولو امیل پروګرام یو ډیر ټاپ پروګرام روان ولو ډیسک جاکی ټاپ پروګرام ولو هغه تقریبا یو کال ما وکي لیکن بد قسمت دا سوال چې هغه کمرشل بیسز باندې هغه ګنټه لمو ځو وخت ستل سو داغه پر ځای موږ ته د 15 بجو ګنټه راکړل سو نو په دا کې چې دی بیا پروډوسر راټول چې اوس په پروګرام نوم چې شجدو نو هغه وخت به پروډوسرانو یو ډایری بور سره و په هغه کې به هغه نمونه لیکل چې کله به په ځین کې تخلیقي او شراغي هغه به ولیکي چې کله به په کار راځي نو ما ورته ویل زما خو د پښتو سره دونه علاقه نه لرم چې زه دونه وسط په هغه کې زما غي چې یو نوم تجویز کوم د پروګرام نوم چې شول کیږي لکه د ماشوم نوم چې ډیر په سوچ سمج دغه سره پروګرام غيمي چې هغه شاته پرې او بیک گراوند نو ما ورته ویل ما ته داسې نوم نه دی معلوم نو هغه خپل ډایری ما ته راکول ته دا کی وګوره ما یو څو باندې نشان لګولې دي کدی دا خوښي خو ټیک دی په دا کې یو انتخاب وک دا بل ورته زور غ مارتل په دا کې خو یوم زما نه سو خوښ البته د جامې د پاره تاسو یو ټایټل یې شو زرغون خیال نو زما دا خوښ دی نو ما ته ویلې د دا وجه چې شته چې کله زدا پروګرام جوړوم د دا اپروول یعنی د دا منځوري اخم نو بیا باغه ما پښتنه کوي چې دا مطلب چې شته یا بیک گراوند چې شته زب چې شو شایم مارتل هر آباد خیال او هر شو سوچ زرغون خیال د آبادی په حواله باندې دی زموږ مقصد دا دی چې موږ هغه یو ګنټه چلته زموږ متاثر سوی او زموږ اوریدونکو چې هغه د غوزرونه مات سول نو د غوزرونه چې دی هغه زبرته روغول غواړم او پاغو کې آبادی راوستل غواړم نو دا یو دی خیال دی چې په دا سره به د خلکو هغه په زړه کې بیرته ژوند پیدا شي په دا حواله د دانو مشتم بیا هغه ما به ډیر وکي بیا په دا کې زما د ګیسټ پروډوسر یا ډر رسول زما د کار پر بنیاد باندې د دا پروګرام بیا پروډوسرم زسولم نو په دې کې به ډېر انویسټیګیټیو رپورټس ټاکس ډیسکشنز خاکي به مطلب د زړه هر ارمان ما په دا پروګرام کې پرکې
ډیر ښه او څو کال وشه لید بیا دا
کم سم څلور کال وشه
تاسو خپل پیدایش مو په کوټه کې سوی او ټول ژوند مدلته کړی پښتني سمه ده او شاوخوا پښتني میشتو سیمه ته هم تاسو به شاید خامخا به تللي یاست تاسو په بیل بیل وختونو کې دلته د پښتنو میرمنو تر ټولو لویې ستونزې څه شي دي تاسو په خپل ژوند کې څه شي ولیدل دلته
اول خبره خدا د ګوره شزه خورکی یو انجلی چې پیدا سي هغه پیدایشي مجرمه زما په نظر کې په کورنۍ کې که هغه زموږ په ټولو کورنۍ کې نو موږ اول دایته دا پیدایشي مجرم چې دی دا پیدا سو چې تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی یا بل نو
چې هغه په خپای وای وای مې زوی نه دی
کنه یا هغه کوم مسائل چې بیا هغه ته ګوري خورکی ته اول مور و پلار زما گرد عمر د خلکو سره په دا خبره جنگ سوی دی چې تاسو ولې د لور په پیدایش باندې دغه په زوکړې باندې تاسو ولې خوا بدوي او اول جنگ می د مور سره سوی دی نو د ډیرو خلکو به دا خیال و چې شاید زما خپل کورنۍ تعلقات داسې دي نو زه ډیره ریاکشنری یم حالانکه زه په کور کې تر ګردو زیاته نازولې یم زما بله خور هم نشته زما پلار زما مور ګرد کورنۍ ډیره مینه راکړې ده نو ما بیا ما له ځانه سره سوچ وکړ چې شاید ما خپل مور پلار بدنامه کړي د خلکو به دا خیال دی د دې په کور کې دا حال دی نو ځکه دا چې دا هر ځای دغه ډول وهي چې مطلب له ښځو سره بد کېږي نو زه خالي دا ورته وایم چې مطلب یو ځای موږ ځان ته مسلمانان وایو یو خو دې موږ خبره کلیر کړو چې موږ مسلمانان یو که نه یو که مسلمانان یو نو موږ په هغه لیست کې چې کومې خبرې لیکلې دي په هغه موږ پره راځو که نه راځو دا څنګه مسلمان دی چې د خدای پر رحمت باندې د خوابدۍ اظهار کوي ډایرکټ د الله سره یو رشته دی او تعلق دی هغه وایي زه تا ته رحمت درکوم او ته په رحمت باندې د خوابدۍ اظهار کوي نو ما ته خو د دا خلکو اول په مسلمانۍ کې شک چې دی هغه معلومیږي بیا مور و پلار په تعلیم کې به درسره کوي په لباس کې په خوراک کې زه به تر دې حده پورې درته وایم د ارمان خبره به دا یي که نه چې مطلب یو ډېر زمیندار خپل مو چې بیخي مځکې او جایداد یې درلودل دا زامونو چې به هر څه ګاډیانې موبایل خو لا خیر هغه وخت نه ولو دا ګاډیانې دا پکنیکونه دا سټیج ډرامې به کولې د په هغه به پیسه ګاروله فلمان پورې لا جوړول یا داسې خواري کښې د هغو دپاره هر څه پیسه وله لیکن لوڼو ته د کال د کال زر زر روپۍ ور ټاکل شوي چې هر څه تاسې په کوئ وې کوي نو یو ورځ انجلۍ چې و ما له په اختر باندې یو کوچنۍ تحفه یې را لاخیستې وله نو ما هغې ته ویلې دا تحفه چې تا ما لاخیستې ده ما له ډېر ارمان راځي ستا خپله د پوره کال بجټ چې دی هغه زر روپۍ دی او تا ما له دا تحفه اخیستې دا خو ستا مینه او محبت دی را سره لیکن زه دا نه سم اخیستلی ما ته دا وخت ډېر افسوس درېږي چې مطلب دارنګه کېږي نو د تعلیم په حواله د صحت په حواله په کومه حواله زموږ په ټولنه کې د ښځو سره بد نه کېږي په هر صورت کې دا بظاهره چې موږ خوشحاله یو خاندو ګرځو لیکن یو ځای نه یو ځای چې دی ډنګ خامخا دا معاشره چې د موږ ته راکوي
داغ شته
بلکل
صحیح خبر او دغه ستاسو په خپرونو کې دغه د زموږ د ټولنې د مېرمنو ستونزې تاسو تر کومه ځایه پورې را پورته کړې ومڅېړلې په هغوی باندې مو خبرې وکړې په هغوی باندې مو له مشرانو سره له علماو سره هغوی مو راوغوښته داسې مو څه وکړه که نه
په دې کې موږ ډېر کار وکړ اسپیشلي په دا کې یو مذهبي پروګرام یو سلسله ما شروع کړه مال په هغه کې به نوم ورکړی و چې دینی مسایل او د هغو حل نو په هغه کې مو یو مولانا راغوښتی و دا اتفاقي خبره له هغه ټایم زما په ذهن کې دا خبره نه وه لیکن دا ضرور وله چې زموږ له ښځو سره چې کوم بد کېږي یا اسلام څه وایي او زموږ ناپوه خلک څه موږ ته وایي دا خالي خلک په دې خبره خبرول دي نو داغه د پاره مو یو ښه پوه ملا چې و هغه راغوښتی و چې هغه په دین او په دنیا او داګه د حقایق چې دي هغه مني چې واقع دا ظلم یا دا بچ دي یا کېږي یو څو وخت چې پروګرام وچلېدی په هغه کې بیا موږ ته په خطو په ټلیفونو دمکیانې راکول کېدې چې دا یو سرکاري ملا دی ورته وي قصدن چې دی زموږ په معاشره کې زموږ ښځې او موږ ته پاروي بابا ښځې موږ کدا درته پارولی دي چې خدای نه کرده هغه دې دی قدم واخلي چې هغه د معاشرې خلاف وي یا د اسلام یا د زموږ د ټولنې خلاف وي پښتني ټولنې یا زموږ چې دا څه شاوخوا کوم قومونه دي د هغو خلاف وي نو تاسې راته ویلی سي تعلیم
په خپل حق خبرو
خبره مقصد دا وه هغه ډېر زور چې ورکړی و هغه درد چې ورغلی و هغه په دې خبرو باندې ورغلی و چې داسې نه دا ښځې بیداره سي خپل په حقوق خبرې سي سبا راته ونه درېږي اوس په هغه کې یوه چې زما په یاد ته یوه سلسله م دا کړې وله نو مال دا اول زما د ښځو زه دا خواست دی چې یو مړی اوسي که نه په بدۍ کې چې دا ښځه ورکول کېږي وزله یې نارینه دی نو خو نارینه دي ځینې وخت یې ښځه ولې اخلي که ښځه وزل شوې ده خو ښځه دې واخیستل سي نو ما ورته ویل ښځې اول خپله مندې خوندې یا څوک چې ورکول کېږي هغه دې خپله احتجاج وکړي پر دا باندې چې بابا اور دا څنګه مال یو ځای زموږ ټولنه دا وایي چې پښتانه د ښځې د پاره ډېر سنسیټیو دی او عزت او غیرت ښځه بولي او بل ځای چې خپل د مرګ واری راسي بیا ول ښځه مخته کې دا څنګه خبره سوله او بیا اسلام خوم دا نه درته هغه د سترګې په بدل کې سترګه د پزې په بدله کې پزه د غاښ په بدله کې غاښ د لاس په بدله کې لاس نو چې نارینه دي وزلی دي نو نارینه ورکه ښځې سره ولې ظلم کېږي نو مسایل هم په دا دوران کې ډېر چې و هغه مخته راغل لیکن بس الله مهرباني وه او یو رنګه نه یو رنګه ووتو
او خپله تاسو ته به راسو که نه تاسو هم د پښتني ټولنې د یو پښتني کور سره ستاسو په پښتني کور کې تاسو پیدا شوي یاست لوی شوي یاست او بیا راډیو ته راتګ او هغه هم شل کاله مخکې یوویشت کاله مخکې که نه یو خو اوس وخت دی چې بیا هم ډېر تعلیم یافته دي او پرمختللي یو خو شل کاله وړاندې چې موږ سوچ وکړو په هغه وخت کې تاسو راډیو ته راتګ په کور کې درته ستونزې وې که نه
په کور کې لږ وې زما پلار چې و هغه ډېر لیبرل سړی و ډېر آزاد ذهن والا صفا ذهن والا سړی و هغه دا خبرې دا شی نه منلې او بله خبره دا ده زما تربیت چې دی د یو نارینه غوندې سوی د ښځې غوندې نه اوسوي
یوه خور وې یوه لورې ویلې
تر لسمو پورې چې زما په یاد کې ما د هلکانو کالي اغوستل او زما ویښتان د هلکانو غوندې کړي ور ما ګرد عمر ما د هلکانو سره بازۍ کړې د هغه بعد به په کالج کې داسې و زما له انجونو سره نه لګېدې زه به یوازې یو ځای ناست وم نو دوی به ما ته ویل په دا دونو انجونو کې ستا د یو چا سره م خوند کېتوب نشته ما ورته ویل یا خبره دا ده چې یو چا ته وایم راځه په پلانۍ ځي کې یو شی خورو پلانۍ ځي کښېنو هغه راته وایي دا خو موږ د مور زه پوښتنه نه ده کړې د پلاره زه م نه ده کړې پلانۍ ووینې هغه به څه راته وایي ما ورته ویل زما ذهن چې دی دا خبرې نه مني نو ځکه زه دا رنګه دوستي غواړم نه چې هغه له ما سره ته دونه ځي پرې تلی نه شي یو ځای نو داسې په هغه صورت کې زما پلار زما ډېر فیور کوي زما ملاتړ چې و هغه کوي او هغه ما ته خالي یوه خبره کوله زوی په انسان کې خپل ججمنت انسان ته چې دی و الله خپل پوهنه ورکړی چې انسان بد کار کوي ولې ماشوم هم چې بد کار کوي هغه بالکل په دا پوهېږي چې ما بد کار وکړي چې هغه سم کار کوي د نن خپل خوشحالي که تا د نن خوشحالي محسوس کړې ته په پوسه چې تا سم کار کړی دی او که تا خپل ځان ته ملامت کړې نو د هغه کار زه راشاته ځم هغه ویل نه ما ریډیو زه د نن نه یم ورغلی نه مې پروګرامونه کړي موږ خالي د خبرو دپاره بي بي سي اور نور زیات نه پوهېږم که تا ته معلومیږي چې ته یا دا کار کوئ سې یا تا ته سم معلومیږي ته ورسه ویې ګوره که تا ته سم معلوم سي ویې که نه سو معلوم بیرته راسه نو په کور کې مخالفت په خاندان کې بیخي زیات خاندان والا خیر اول په خبره هم نه ولو چې زه ولې نوم ما بدل کړی وم که نه لیکن هغه زما د ګایدو د انداز ما د خندا څخه ډېر خلک چې و هغه د اندازه ولګوله یا بیا به د ریډیو ګاډۍ راتله په هغه لیکلي وو چې هو دا خو د لې نږدې ښکار دی دارنګه هغه شی مخته نو لږ مسایل و راته دونه زیات نه په هغه کې ترګورد لویه خبره دا وه چې زما پلار زما ملاتړ کوي هغه له ما سره ولاړلو د بل چا ما پروا نه کوله چې هر څه به یې ویلې په یو غوږ به مې اورېدل تر بل به مې ایستل کوي ما خپل کار
هغه له صدیقه خان تاسو لیک کړی دی که نه او شعر و شاعرۍ سره شعر و شاعري کوئ که نه شوق یې لرئ که یا داغې لږ راته وایي
لیک لوست سره زما تعلق ډېر کم پاته سوی دی زه لیک نه سم کوی هغه وخت زه لیک کوی سم چې زه ډېره سخته مجبوره یم اوس ما د پروګرام کار یې یو د ایمرجنسي ده چې هیڅوک نه پیدا کېږي یو شی نه راته لیکي یا زما د ډیمانډ مطابق هغه شی ما ته نه رالیکي نو بیا زه کښېنم زه هغه خپل لیک خپله کولی سم که اوس دغسې ما ته څوک وایي د کتاب و خواته راسه د ادب و خواته راسه بیا زه نه سم راتلی ډېر خلکو په دا کې ښه خلک وو او دا مشوره م راکړه ویل ته چې هر څه ستا په ذهن کې راځي ته یې لیکه
او ستاسو تجربه ده که نه چې دومره وخت پښتني ټولنه کې کار کول
نو ما ورته ویل زه به د پښتنو خبره درته وکړم چې زه خالي زبور یم زه خالي ګایده یم زه لیک نه سم کولی زه ګایدلی ډېر سم دا له ما سره په سکول کې هم یو ډېره لویه ټراجډي وه چې کله به ما ټاپیک ډلیور کوئ نو زما ټیچرز به ما ته پره کې پره نمبر راکول او کله چې به هغه ټیسټ ور په لیک کې به زما نمبران کم و نو ریزلټ چې به راغی دا زموږ ټیچران به دی خوابدي وویل زموږ له تازه دا توقع نه وه چې تا موږ اول نمبر تا ته درکول غوښت له تازه دا پلاني چا څنګه نمبر جوړی هغه ستا نمبران کم دي زموږ چیرې تا ته نمبر درکو نیسو درکولی ولې سبا خبره ښکاره کېږي نو ما ته ویل په تا څه وسي چې ته لیک نه سې کولی دا خبرې ته زباني کولی سې کولی ما ته ویل بس زه دا درته وایم چې زه خالي ژبه ورم
او رادیو پاکستان ته راځو. یو پوښتنه کوم، هغه دا چې پخوا به د رادیو پاکستان کوټې سنټر ډېر شیخ خپرونې وې او تر ډېر لرې لرې ځایه پورې به ژغت او خلکو به اورېدلې د رادیو پاکستان خپرونې ډېرې به خوښولې. اوس څه کمزورې شوې ده؟ د دې لامل ستاسو په اند واجه څه ده؟ ولې دا خپرونې کمزورې شوې که یا هم د آلات انسټرومنټس داسې کمزورې شوې چې هغه اوس تر خلکو پورې ږغ نه رسېږي؟
اول خبره خو زموږ د آلات وه ده، هغه د روس د زمانې هغه دي. اوس د دا شیانو هغه پرزې چې کوم خراب سي هغه نه پیدا کېږي. دا زموږ د دا خلکو انجینیر بیا هم دغه دی چې هغه هغه شیان چلوي. او جدید ماشینري چې د تر اوسه موږ په ځینې ځایو کې راغلی ده، په ځینې ځایو کې نشته. که د کوټې خبره موږ وکړو، په دغه وجه زموږ غږ چې دی هغه اوس نه اورېدل کېږي. انسان هم اخر زوړ شي، مړ شي، ختم شي، نو ماشین خو یو عمر لري، یو شی لري. دا سلسله دوی چې دا داسې روانه ده. او بله خبره څه د علمي خلکو کمبوتم سلو پخوا به داسې و، د ګرد پاکستان زبه دا د ترانسفر سلسلې به کېدلې، ښه ښه خلک، ښه پوهاند خلک به راتلل، که نه هغه به په زبم خبرو، هغه به لیک لوست هم کولی سو، هغه به په پروډکشن هم خبرولو.
او دلته موږ خپل هم ډېر ښه کسان لرل، خو هغه له بده مرغه ټول وفات سول، ولاړل،
هغه هم اوس ولاړل، وفات سول. او دا نوي خلک چې کم دي دلته بیا زما د دا ځینې خلکو سره دوی د خوا نه بدی، لیکن حقیقت حقیقت دی چې ما درته وویل زما ګرد عمر د حق جنگ دی، که هغه د بل د ورځ په دې کې زما خپل ذاتي هېڅ خبره نشته، که نه. لیکن دا یوه خبره دونه ده چې کله دا د نورو صوبو خلک چې به موږ له راتلل، که به د پېښور غو، که به د پنجاب زه راتلل، که به د سند زه راتلل، نو ډېر مطلب رسېدلي خلک به راتلل. اوس دلته دا زموږ خلک چې په کومه طریقه سبق وایي، په کومه طریقه دوی امتحانونه پاسوي، په هېڅ هم نه دي خبر. نو یو انسان ته چې خپله څه نور دي، هغه به بل ته څه زده کړه ورکړي؟ اوس که یو عالم راوغواړي، که چپ درته ګایږي، که سم درته هر څه، که د ځانه وایي، که واقعي هغه د قرآن او د حدیث حواله درکوي، هیڅوک په هیڅ نه دي خبر. پخوا چې کوم پروډوسرانو، هغه په قرآن او په حدیث هم خبرو، په دنیا هم خبرولو، بالکل په هر څه باندې خبرو. نو د دواړو خوا کمبوت راغی، د خلکو هم نیستي سوله، د ماشینانو هم نیستي سوله.
او صدیقه خان صاحبه، اخیرانۍ پوښتنه مې دا و، هغه دا بلکې ستاسو لخوا یو پیغام پښتنې ټولنې ته، پښتنو ته، خاص کر پښتنو مېرمنو ته.
که اول به خلک دا وایي چې دا شاید یو زنانه ده، نو د ښځو په موضوع یا د ښځو دپاره زیات کوي. زه هم د هر انسان یو حق دی، هغه ته باید د ژوند حق ورکول سي. که پیغام خو هسې غټ خلک ورکوي، زه ځان تر هغه مقامه پورې زه نه ګڼم چې پیغام ورکوي، لیکن د ژوند په تجربه کې، خپل د ژوند په تجربه کې زه دا شی ویلی سم چې موږ باید خپل د اولادو تربیت داسې تربیت وکړو چې هغه پازیټیو د ښو خواته زیات راولو. اول په کور کې زموږ مقابله ده، که دوه زامونو ته یا یو لور یو زوی ته ګوله ورکړو، هله وی خوره، که نه ستا برخه بیا پلانه خوري. اول د هغو په ذهن کې یو نیګیټیو خبره کښېني چې زما ورور زما حصه خوري، ما برخه خوري، حالانکه هغه مور خوراکي زر زر یو ډوډۍ یو شی په خوړل غواړي. لیکن د انسان ذهن دی که هغه په چپه باندې واخیستی، نو خبره خو ولاړه. بیا د لور د زوی فرق اوس دونه وخت مخته ولاړی، باید دا خبرو باندې اوس موږ وشرمیږو چې اوس موږ تر اوسه پورې خلک چیرې تللی دي، او موږ تر اوسه پورې هغه نر او ښځ، هغه هم انسان دی، هغه هم انسان دی، بس دواړه خالي انسان وګڼو، او هغه ته د انسان بنیادي حق چې دی، تعلیم او صحت چې دی، هغه ورکو. او دویم خبره، ژوند یو وار انسان ته ورکول کېږي. زه هم هر انسان باید په ښه په پازیټیو وی کې درته هم خپله خوښه وکړي، دا نه چې مطلب خلک وایي تا خو خپله خوښه وکړه، نو هر څه چې کول غلاوې کوي، کتل غارت کوي، هغه دا ده چې د هغه یو مقصد وي، تر هغه مقصد پورې دې هغه ځان ورسوي، تر یو مقامه پورې دې ځان ورسوي. یو وار ژوند راځي، باید د سړي ژوند تیر کړو، حساب خو د انسان غرض اخیستل کېږي، نو د انسان ژوند باید تیر کړو.
هغه له صدیقه خان صاحبه کور مودان، او ډیره ډیره مننه زموږ سره د خبرو کولو او مشال راډیو ته وخت ورکول.
ډیره مهرباني ستاسو د مشال راډیو ستاسو چې تاسو ټایم راکړئ او انټرویو وکړه. کور مودان.